په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبری غړی کې موزه احمد الله قربایم سلامونه او نیکه هیلې می قبول کړی. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د جلسې د کریمه بلوچ مړینې په حق لا کوټه کې شوې مظاهرې د مسجد قبیلې جرګې او شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدمنیو پیښو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز رپورټونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان جمهوری تحریک د حکومت ختمول لپاره اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي بهر ته له سفره منع شوو کسانو پر لیست یا ای سی ایل له سره غور کوي او ښایي په زرګونو کسانو ته وباسي. د امریکې ولسمشر کلنی دفاعي بجټ نه دی منلی. د خبرونو تفصیل. د یو لس اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم اعلان کړی چې د فروری په میاشت کې به د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره اسلام آباد ته په احتجاجي لانګ مارچ ورځي. د دسمبر په 13 مردان کې کړی جلسه کې د دې اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن ویل د عمران خان راوستل شوی حکومت ناکامه دی او باید استعفا ورکړي. حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. پی ډی ایم پر پوز تور پورې کوي چې د 2013 کال په ټاکنو کې د تحریک انصاف په ملاتړ سره هغه اقتدار ته رسولی خو په اوس په سیاست کې ګوتې وهل نه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفافې بللې دي. د پاکستان کورنو چارو وزارت په ایگزټ کنټرول لیست کې شاملو د یو لکو کسانو د شمیر پر کمولو غور کوي. په دې لیست کې شامل کسان بهر ته سفر نشي کولی. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې خبردارانو ته ویل په دومره ډیر شمیر کې د ملک وګړي په تور لیست کې اچول سمه خبره نه ده. نو ځکه یې خپلو چارواکو ته هدایت کړی چې خوښ 15,000 کسان ته وباسي. نوموړي همدارز وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کې کارکوونکو چینایانو لپاره د ویزې داسې سیستم جوړوي چې نوي کولو ته ضرورت نه وي. په پاکستان کې له کورونا وایرس په تیر یو شوروس کې 111 کسان مړه شوي دي. په دې سره له دې ناروغۍ د ټولو مړو شوو شمیر 9,618 ته رسېدلی. د دې وایرس په اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر ننه پورې په ټول پاکستان کې 4,15,000 او 70 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. 4,10,000 دي جوړ شوي خو لا هم 8,228 فعال کیسونه موجود دي. په کراچی کې د زهرجن ګیس لامل دوه کسان مړه شوي دي. د دې ښار په کیماړی کې د زیودین روغتون وایند امیر شهزاد د دسمبر په 13 یعنی نن مشال رډیو ته وویل چې دوی ته په دو شپو کې له ورلو شوو 200 کسانو څخه 2 سا ورکړې ده. خوشل تر درملنې وروسته کورته لیږل شوي دي. چارواکو ته نه ده معلومات چې دا ګیس د څه دی. خوځایي خلک وایي چې کله په نږدې سمندري بندر لوی کشتۍ ودرېږي نو زهرجن ګیس ته ووځي. په فروری میاشت کې هم ته د 14 کسانو مرګ راپور شوی و. د بلوچ یکجهتی کونسل په بلنه د دسمبر په 13 په کوټه کې شوې مظاهره کې ګډونوالو د کینیډا له حکومته پرونو غوښتل چې د بلوچانو د حقونو لپاره کارکوونکي کریمي بلوچ د مړینې په تحقیقات دی وکړي. د پاکستان پر پوز د نیوکو لپاره پیژندل کېدونکي د بشیر حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر کریمه بلوچ د دسمبر په 11 په ټورنټو کې مړه وموندل شوه. د ټورنټو پولیس ویلي چې دوی ته په دې مړینه کې کوم جرمي اړخ نه ښکاري. خو د کریمه بلوچ میړه حمال بلوچ د دسمبر په 13 پر ټویټر لیکلي چې پولیس دا مسله همداسې نه پرېږدي او څېړنې دې بشپړې کړي. په 2015 کال کې کینیډا ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي کریمي بلوچ څو وار ویلي وو چې د بلوچستان له امنیتي ځواکونو ورته خطره ده. په اوس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن او پښتون ژغورنې غورځنګ د نوموړي د مړینې پلټنې غوښتې دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 240 بلیون ډالرو د هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونه کړل چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس منظور کړی و. د ولسمشر د لاسلیک نه کولو له امله دا بجټ رد وګڼل شو. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا یې ځکه ویټو کړل چې د ملي امنیت لپاره پکې ډېر مهم شیان نه وو ورګډ شوي. هغه د استازو جرګې یا ایواني نمایندګان ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا بجټ د چین او روس لپاره ډالۍ ده خو په دې اړه نور وضاحت نه دی کړی چې لدی خبرې مطلب څه دی. دا اتر دې محله د مشال ریډیو خبر.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان دکړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په مردان کې د حکومت ضد جلسه وکړه. په کوټه کې د کریما بلوچ د مړینې په حق لا مظاهره شوي، حال به یې درکوو. مسجد قبایلو په ټانک کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه وکړه. دا جرګه څه په حق لوه؟ یو ځایي مشر وایي
اسٹیبلشمنٹ دے نیسٹو مسجد سے 2009 سے کیم اپریشن رہی نجات اناؤنسمنٹ وکے دغه مطلب دا نه ده چې دې دې دهشتګردینه نجات حاصل آوی، دغه دې مسجد کوم نه نجات حاصل آوی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ل 13 کلونو په 2000 کې هم د هدفي بریدونو بمی چاودنو او د بدمنۍ لپیخو سره مخول، او یونیسف په جلال آباد کې خبریالانو ته د پولیو یا ګوزن په حق لا ټریننګ ورکړو.
دوی نمو دا هیله ده چې د پولیو حساس موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي ترڅو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین معلومات تر خلکو پورې ورسي.
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شي. مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړی د لومړي رپورټ طرف ته. پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم پرون د خیبر پختونخوا په مردان کې په یو جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکه په کولو سره وویل د تحریک انصاف په مشرۍ اتحادی حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواری کې پاتې راغلی دی. د مردان تر جلسې مخکې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان او پلویان یې د قافلو په صورت کې له یاد خاره تیر شول. پی ڈی ایم وایي په فروری کې بعد اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ کوي. حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصادي اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی او د سمولو هڅې یې کوي. وزیر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول اقتصادي او مالی پالیسیان یې د هیواد او اولس په ګټه دي. نور تفصیل د زلان یوسف زئی په ریپورت کې.
پاکستان جمهوری غورځنګ د دسمبر په 13 مردان کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د یاد غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په فروری کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د مردان دا لاریون د دغه تیاری پیل دی. پی ڈی ایم د لاریون وروسته د جی ٹی روډ د پاسا جلسه وکړه. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې د پی ڈی ایم هلې ځلې د جمهوریت د برلاسۍ لپاره او په سیاست کې د لاسوهونکو غیر جمهوري قوتونو پر ضد دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هر ډګر ناکامه شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د درغلیو لاري حکومت ترلاسه کړی دی. مریم نواز وویل چې په دې حکومت کې د بیوزل خلکو ژوند تنګ شوی دی او د حکومت د پالیسیو له وجې د ملک اقتصاد هم تباه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې تباهۍ کې هغه قوتونه هم برابر شریک دي چا چې عمران خان لا په درغلی حکومت ورکړی دی. جلسې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو هم وینا وکړه او د حکومت په اقتصادي پالیسیو یې ټکونه وکړه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې وویل چې په فروری کې بعد وی اسلام آباد ته مارچ کوي او د تحریک انصاف جعلی حکومت به ختموي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دوی د نیب په ذریعه د یرولو کوشش کوي خو دوی له بې بنیاده کیسونو نه یریږي.
دا جمود په نورم برقراری نن په بازار کې سنشتا کشتو د غریب د وسه بار ده نو چې ته په حساب کتاب نه پوهېږي په یو او دو نه پوهېږي دوا دو سلور نه پوهېږي نو تا ته کوم پلار ویلي و چې ته حکومت کوه خلکو دوکه ورکوه.
عمران خان او د هغه ګوند وار په وار د اپوزیشن ګوندونو د غټول تورونه رد کړی دي او سوسو وار یې ویلي دي چې پی ڈی ایم کې شاملو ګوندونو په خپلو حکومتونو کې کرپشن او غلاګانی کړی دي اور دغه کرپشن پټول لپاره اپوزیشن د پی ڈی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. د پاکستان جمهوریت غورځنګ بعد جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا په بنو خار کې هم لاریون او جلسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
له مردانه وروسته زو کوټه ته د بلوچستان د حقونو د فعالې او د بلوچ د کونکو د اتحادیه په خوانی مشر کریم بلوچ د مړینې خلاف پرون په کوټه کې لاریون او احتجاج وشو. دا احتجاج د بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې وشو چې پکې ګډونوالو د نوموړي د مړینې د مکمل تحقیقات غوښتنه وکړه او ویل چې په دې ډول وژنو به هیڅکله د خپلو حقونو له غوښتنو شاته نشي. د پاکستان حکومت د مظاهره کونکو د غوښتنو په اړه لا څه نه دی ویلي. کریم بلوچ چې په کاناډا کې میاشت د دسمبر په 21 مای مړې په ټورنټو کې وموندل شو. د ټورنټو پولیسو ویلي چې باور نه لري چې د بلوچ مرګ د په مشکوکو حالاتو کې شوی وي. په کوټه کې شوی دغه احتجاج حال د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین درکوي.
د بلوچ قومي جهتي کونسل تر سوري لاندې د بلوچ د کونکو د اتحادیې یا بي اس او آزاد پخواني مشري میرمن کریما بلوچ د مړینې په ضد تېر مازدیګر د کوټ پریس کلب څخه یو لاریون راایستل سوی وو، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پر ایدي چوک باندې په یو مظاهره کې بدل سو. د مظاهره برخوالو په لاسو کې د کریما بلوچ عکسونه راخستي او څه داسې شعارونه ورکول. وروسته د مظاهرې ته زیاتره ویناکوونکو وویل چې په کاناډا کې د کریما بلوچ مړی میندل کېدل په بلوچانو کې یو ځل بیا ویره راخبره کړې ده، ځکه چې د دې ویناکوونکو په وینا بلوچان نه په هېواد کې محفوظ دي او نه هم په بارني هېوادو کې دوی خوندي پاتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند شوځو د څانګې مشري میرمن شمایلا اسماعیل اول چې لفظ بلوچ د خلکو د منلو لپاره وړ نه دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند میرمن شمایلا بلوچ وایي چې د کریما بلوچ د قتل څخه و بلوچ قام ته دا اشاره ورکول شوې ده چې کوم خلک د دې تر شا لاس لري هغه څومره زورور دي. خو موږ نن هم ثابت کړه چې څومره ظلم کوي موږ به بیا هم واغه ته ولاړ یو، او چې تر څو د اخیر بلوچ بچی ژوندی وي هغه به هم دلته ولاړ او د دې ظلم په ضد نارې وهي. موږ هغه قوم چې وایي چاته نه ټیټیږو او نه هم ماتیږو.
په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینو برخوالو مشالډو ته وویل چې د کریما بلوچ د مړینې چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده.
نو موږ ما بینک تطبیق نسته بلوچ پښتون چې کومه د افغان د وطن یو، نو موږ یو په بله باندې خاص سره بده او دې کلکه غندنه موږ کوو. نو موږ دا وایو چې ورو دای په ازاد طریقه د تایکات وسي دا ویل وسو او څنګه کیږي. نو په دغه نتیجه باندې چې کوم دی بیا د دنیا د غریبو د مظلوم قومو چې کوم دی دا په دنیا کې څه څوک دی دا بیا د حکومت دا او دغه ملک اوس بیا د دې دا د غپورت کیږي اعتماد. او بل خبر دا ده کوم په دنیا کې کوم د شتګدي روانه ده او که چی دی تایکات نو وسه شي کوم دی بیا معلومه خبره دغه زورو کوتون شي کوم دی هغه دی او شاته ولاړ دی او د دې شیا د مظلوم د پاره بیا څه پکاده مظلوم خپل اواز بیا پورته کوي بیا که څه پیښه شوه د دې زموږ بیا په نړۍ باندې نه پر مظلوم ولس باندې
بیا چونکی کینیډا دا د تلو د مهاجرت ژوند دی رو او ولته پناه خسته و او څو چیرې په پناه غزین کې کې دا غسر دا وسینو دا دا د ریاست لپاره بلکې د ملل متحد لپاره په خپل یو سوالیه نشان دی چې څوک پناه واخلي او د پناه غزین سزا څنګه کټ کیږي. نو بیا مې خیال په دنیا کې د حکومت د خپل اهمیت دا تر لاسه ور کړی دی.
د مزاری وینا کوم کو د کریډین حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه دی د کریما بلوس د مړینې په اړه یو غیر جانبدار تحقیقات وکړي او هغه ریپورت دی ولست ښکارا کی. دغه ډول د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه وسوه چې هغه دی په نړۍ کې د خپل شاریانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او د کریما بلوس په مړنه کې تورن کسان دي نه واجب ونول سي بلکې هغه دی و نړۍ ته ښکارا سي چې د کریما بلوس جرم څه وو. بل خواته حکومت تر اوسه د کریما بلوس د مړینې په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختو کې حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د دغه ډول پیش تر شا د هغه مخالف قوتو لاس دی څوک چې په نړۍ کې پاکستان بدنامه کول غواړي. بل لور ته د کینیډا ټورانټو پولیسو د دسمبر په 23 نیټه په خپل ټویټ کې ویلي دي چې پولیسو د کریما بلوچ د مړي جاج اخیستی او د هغې مړینې یو غیر مجرمانه مرګ ګڼلی دی. په دې ترڅ کې دوی د کریما بلوچ کورنۍ خبره کړې او هغو ته د پلټونو په اړه رپورټ ورکړی دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اور یو ځل بیا زو خیبر پختونخوا ته. مسجد قبایلو 13 ورځ پټنګ کې د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر په دفتر کې جرګه کړې ده. دوی وایي حکومت د دوی په سیمه کې د احساس پروګرام سروې په داسې وخت شروع کوي چې مسجد قبایل په خپل سیمه کې موجود نه دي. بلخو د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال بیا مشال ریډیو ته وویل ته مسجد قبایلو د اندېښنو د احساس پروګرام مشران خبر کړی دي. د نوموړي په وینا د یاد قام غریب او بې وسه خلک په ټانګ او ډیر اسماعیل خان کې هم خپل نمونه د احساس پروګرام لپاره رجسټرډ کولی شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې واوري.
د مسجد قبایلیو نے مشرانو 13 ورځ د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر ٹانگ کمپاؤنڈ کشے جرگا کڑی دو جرگا کشے پس خبر وشوے پداغا بارا کشے ملک سید انور مشال ریڈیو تا و ویل
انیش کی ما بھی ایشو دو آ ایشو داغا دو چے دغی احساس پروگرام شے نہ صرف غرابا لکل شی دی میز دی وزیرستانو ٹوٹل ابودی لکل شی دی غریب خبر نہ دو خبر دے مو دے کون دے مستقبل دے مو کون ورکی جی سابو خالی ز تشت رنگاڑ گر زاو ایچو گنئی پکشے پدا نه چې کیند کومه دي مورون دي مستر ملاوی دي دي سیدا یا دي اي اس پی ولادي او یې چې وکی دې تاسو کې جنوان دای داز یو تای دې خمیز دې تاسو نه مجبوري زه دا خبره بار بار کاوه چې دا استابلیشمنت دې نشته ماسي چې 2009 شه کیم اپریشن راي نجات اناونسمنت وکړي. دا مطلب دا نه ده چې دې دهشتګردې نه نجات حاصل لوي دې مسجد کوم نه نجات حاصل لوي لهدا مسجد کوم ته نشه ده پورا داسې یو تیرټ کوته شي چې په کوم شه مسجد ته نقصان راشي.
سیف الله سیفی وی آی چې احساس پروګرام سروېکشه دې غربت شرا معلومولو سارا پسیما کشی د تعلیم سیات او نور سہولتونه تفصیل هم درج کول کیږي. د زکه دا سروي چې په سویلی وزیرستان کشی د مسجد قبایلو په موجودګی شی وشي بیا وې فائدہ وی
احساس پروگرام چې وی شی راي کومه ته 4 جنوري ته یا 5 جنوري ته د میش په څو شدا پروگرام شری کوي چې دا چونکو کور په کور سروي دو چې د میش خلکو تقریبا 80% یعنی 80% خلک په ګرم علاقې ته راغلي دي چې یو سړی مثال په کور بند نشته دا هغه دای خالی ولی کی اخته چې څوره 127 ولینه دی هغه غون باندې مقصد هغه په کمپیوټر باندې نه اپډیټ کیږي. دا یو د غربت سره هم علیماوی او دا هم علیماوی چې په کیما علاقې ایجوکیشن څوره ضرورت دی صحت څوره ضرورت دی نور د فیسیلیټی دی سہولیت چې علاقې پر ضروری وي هغه څوره ضرورت دی چې دا د رټلین کی لاس کول پیراو په دغه مطابق نقصانات مقصد مختلف امدادو ورکړای کیږي. خو خدای سره بل مسله دا د چکاچری یورپ یو جی شو وشي مثلا چا پټنګ لري خان شوکړه بیا به وزیرستان شنه شي ویل چې دا په کمپیوټر باندې کیږي.
رحمت شاه مسجد ویایي چې په موجوده وخت کې مسجد قبایل د ساخ سوړو د ډنګ کورونا په وجه په خپل سیمه کې موجود نه دی. بیا به په احساس پروګرام سروې کې خپل نمونه سرنګ درج کوي
په وزیرستان سے وګړې واریږي واټا څوک نستا کورینا نستا خلک نستا کورینا ډنګ دي د پوره بنیادی نه نستا دی نو په دې حوالہ مسجد کوم او خپل کوم ته پیغام ورکو چې دا غا سایتو کلار بار ماکاوي د پو وزیرستان چې د چا واسي په وزیرستان سے وکه چې دا سیما سروې سریدو چې مسجد مخته هاندل یوت نقصان شوی دی یدغه پورا جرګی دا فیصله وکړه چې مخته میجو داسې عمل یدغه پورا تیاری چې دا مزید د میش د کوم مسجد نقصان و نشی.
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مشال ریڈیو سارا پا خبر ایک شے وویل چی دی مسجد قبیلیون غریب و بیوسا خلق پٹانگ کو ڈیرہ اسماعیل خان کشے ہم دی احساس پروگرام سروے کشے خپل نامونا درج کولای شی.
دی زمون سارا جرگا کرے ہوگی ہم والتا دی اسپیل تا احساس و طول تم دا غور سو چیرہ دا چونکہ مخی مردم شمارے کن دا سکار شے ہوئے نو قوم چی دی اغیر باندی لگتا بزاد شتانا دا مسئلہ دا نو دا اغیر منتا وضاحتو کچھ آغا خود مردم شماری کچھ انتے کور پا کور حساب ہوتا نا مونگ والا رشای چیزا ٹیکنالوجی بیس کے نو قدر دان کی دی خان کی اغا ایپ سے دے اغیر کچھ این آئی سی دا اغیر کی نو آٹومیٹکلی اغا بیسٹک والا اغیر سر دا غسی جی لکا قدر دان کی دی خان چالتا مونگ دا شروع کوئی نو لکا اغربت یو کرائیٹیریا دا اغا عرض ہے کہ سڑی اغا فارم بک کو پائے کرائیٹیریا پورا ہو بس اغا ایلیجبل دے لیکن دا سکا اغا نشتا سانو رسی ہے
پا جرگاک شے موجود دے مسید مشرانو پا سویلی وزیرستان کشے دے احساس پروگرام سروے پا حوالا سارا دے درے مسید بلا جرگا دے روان میاشت پا اتوشتم دسمبر پا ٹانک شے رو بالالی دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو دا مشال ویڈیو نہا ساتا خبرونی اور ہم دا خیبر پختونخوا پا قبائلی ضلعوں کے پاتی کی گو شمالی وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د لسګونو هدفي بریدونو بمی چاودنو او بدمنۍ لپی خو سره مخ شو. په دې بریدونو کې ګڼ ځایي قبایلي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران ووجل شول. امنیتي چارواکي بیا وایي چې سخت کال یې په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمیر وسلوال وژلي دي. په 2000 کال کې تر اوسه شو ټولو پیښو په اړه درته له سیمې زمنګ خبریال عمر وزیر تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
دا دسمبر 24 نیټه پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپک سلوي خدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي. انتظامیه چارواکي دغه شمیر 92 ښودلې. خدا مشال ریڈیو دا رپورٹونو پا اساس دا غشمیر شپک سلویخ ترسے دلے. تیر 2019 کال کے دا سرکاری شمیر ترمخا دا غلطا یو 50 هدفی بریدونا شوی ول. ہم دا غشان پا شمالی وزیرستان کے دا سرکاری شمیر ترمخا 2000 کال کے او 50 وسلوال بریدونا یا دا وسلوالو او سرتیرو تنمنزن خطے شوی چه لزگونا فوزیان پا کے وجلی شوی او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوالې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلې دي. په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمودا وړاندې ویلی ول چې تیر یو کال موده کې د غلطه 95 وسلوال وژلې دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو زید دوام لري. په شمالی وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې سلور شپېته د ځمکې لاندې خښ شوي ماین یا بم چاودنې شوې چې امنیتي سرتیری پکې په نښه شوې دي او لسګونه سرتیری د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالی وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په څیر ګڼ هدفي بریدونه وشول. مشران، ځوانان په نښه شول خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو، نه یې پلاټنې وشوې. د میر علي یو مشر ملک ګل سالی جان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې، مشران په نخه کیږي، دړکې ورکړل کیږي، خو ژوند یې خوندي نه شو، نه یې د برید پلاټنې وشوې.
د چا او د چا په میول شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي و په شمرزه پولیس رو غلا دانن پا موقع بنده چر تا خویو معلوم فار شو کا مری نا معلوم مری نا معلوم پچار و چه ایس سن سمیر سا و خستی وایو دا 2097 ترنن روی درسه دانا منا لاس چارتا دیخپل ریاسات نا دیخپل پولیس نا حقیقت شمیش خفایی چه جازا و سزا نشتا نرا دیر ستری چه میر دیجوان پا نوم بنده پل وطنینا پل کیرینا دا میں فول خالی کل خوپنو میں دے جمیش تا در بند روک ڈا شی تا تحفظ درو کو داغا نرم مزید ستڑی دے دینا چننی بیا مر کلو ننی بیا مر کلو ننی بیا مر کلو
د شمالی وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله گنڈاپور په وار وار مشال ریډیو ته ویلی چې دوی د بریدونو پلاټنې کړي د هر برید مقدمه د نامعلومو زید دایره شوه او هڅه کړي چې دغه بریدونو مخه ونیسي. امنیتی چارواکو هم په وار وار دعوی کړي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي، خو ځایي خلک وایي چې ورځ تر بله هدفي او وسلوال بریدونه، بامی چاودنې او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. سیمه کې 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لته او جرګې شوې. ولس د ځان د ژغورنې او امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پیښور های کورټ یو وکیل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د شخړو یا لانجو د هواری لپاره د متبادلو لارو چارو په اړه جوړ شوی قانون د پاکستان د آئین پر ضد بللی دی، او د دې خلاف یې په عدالت کې درخواست هم جمع کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د دسمبر په 8 د دې قانون مسوده منظوره کړه. حکومتي چارواکي وایي د دې قانوني مسوده منظورولو مقصد چې خلک له د عدالتي لانجو نه خلاص شي او خپل معمولی شخړې د جرګو له لارې حل کړي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت څو ورځې وړاندې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن 2000 اکټ په نوم یا د شخړو هوارولو متبادل قانون منظورولو وروسته پیښور کې وکیل فواد علی شاه په های کورټ کې د دغه قانون پر ضد درخواست ورکړه دی، او دا یې د موجوده عدالتي نظام سره متوازی قانون یا نظام او د آئین پاکستان پر ضد بللې دی. د فواد علی شاه وکالت کوونکي وکیل نور عالم خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې د پاکستان د آئین دا یو سل 15 ماده دریم شق پر ضد دی، کوم چې د عدلي او انتظامی اختیارات بیلوي او قضیه هوارول د عدالتونو کار دی، نه چې د ملکانو یا د انتظامی. او کچری حکومت وای چې په عدالتونو بوج دی یا قضیه وختونه ډیرلی، نو باید عدالتونه سی واکړي او موجوده نظام کې چې کمی کمی دی دا درې لري کړي، نه چې بل متوازی عدالت جوړ کړي.
آئین کې 175 دریم لاندې دا غدا چې جوډیشری به د ایگزیکټیو نه یو جدا وي، دې سره به خلکو ته انصاف نه ملاويږي او د دې د مقدر فیصلې به چې د ملکانانو په لاس کې ورکی او د کمشنر په لاس کې به ورکی. دا عدالتونو کې کچرته یو خامی وي آل ریکول پکار دي، څنګه چې په دې جرګو کې ظلم زیاتی کیږي، ماشومان پکې ورکړي کیږي، نو دې د وژنې مونږ چیلنج کړی دی چې دا چې دی د آئین او د قانون او زموږ د روایتو خلاف دی.
ول حکومتي دریز معلومولو لپاره مو چې کله خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش نه پختنه وکړه، نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د دې نوې قانون غرض د جرګو مرکو او د پختنو د روایتو د لارې د عدالت د چکر نه بغیر د ولس ستونزې هوارول دي، او دا به هم د هغوی په خوښه وي، د قانون مطابق به وي چې ورسره به په عدالتونو بوج هم کم شي او زر تر زر به شخړې هم هوارولی شي.
دا په یو صورت هم د آئین سره متصادم نه دی، بلکې د دې مقصد دا دی چې عوامو ته سپیډي جسټس ملاو شي، د عدالتونو چکرونه عوام خلاص شي، او چې کومه فیصله به ADR په تحت کیږي هغه به د عدالت نه ویریفای کیږي، ویلیډیټ کیږي بداغه نه. د دې نه به چې کم دی یو د سالیسینو کمیټي جوړیږي، هغه سالیسینو کمیټي کې به بیا چې کم دی د دوو فریقینو رضامندي پکې شامل وي، او هغه به چې کم دی د دې چې کم غټ مسائل دي بالخصوص د ځمکو حواله سره کم باندې چې کالونه لګي، نور چې کم دشمنیانه وي داسې نور مسائل دي، نو دا به ډېر زر تر زر دا حل کیږي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ 2000 په نوم د شخړو هوارولو د غنوي قانون منظور کړي چې تر مخه به د دوو فریقینو ترمنځ لانجې په خصوصي توګه د ځمکو وجنو او نور شخړې د عدالت بغیر د سیمې مخاوریز کسان د قانون مطابق هوارول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا
تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر درینی می بجې شولې بشیر غاخ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
د پاکستان جمهوری تحریک اعلان کړی دی چې د تحریک انصاف حکومت ختمول لپاره به د فروری په میاشت کې اسلام آباد ته په احتجاجي لانګ مارچ ورځي. دوی دا اعلان پرون په مردان کې په کړي جلسه کې وکړ. د پاکستان کورنو چارو وزارت په ایگزټ کنټرول لیست کې شاملو د یو لکو کسانو د شمیر پر راکمولو غور کوي. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل په دومره ډیر شمیر کې د یو ملک وګړي په تور لیست کې اچول سمه خبره نه ده، نو ځکه یې خپلو چارواکو ته هدایت کړی دی چې خوشه 15,000 کسان د دې لیست وباسي. په پاکستان کې له کورونا وایرس په تیر یو شو ورځ کې 111 کسان مړ شوي دي. په دې سره له دې نه روغۍ د مړو شوو ټولو کسانو شمیر 9,688 ته رسیدل. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې ټول ټال په ملک کې 4,65,000 او 70 کسان په دې وایرس اخته دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 240 بلین ډالرو هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونه کړ چې روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس منظور کړی. ولسمشر د لاسلیک نه کولو له امله دا بجټ رد وګڼل شو. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا ځکه ویټو کوي چې د ملي امنیت لپاره یې ډېر مهم شیان پکې نه دي ورپیټ کړي. له یورپی یونین څخه د برتانیا د وتلو په ترڅ کې دواړو خواوې د تجارتي موافقې حتمي کولو ته رسیدلې او ممکنه ده چې نن د دسمبر په 30 اعلان.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان د کړل. په افغانستان کې د یونیسف نړیواله ادارې د پولیو یا غوزن د برخي چارواکو د ختیز زون د سیمایزو رسنیو خبريالانو لپاره دوه ځنۍ خونیزه ناسته جوړه کړې و. چارواکو په دې ناسته کې د پولیو په اړه د هر اړخیزه پوهاوی ترڅنګ له خبريالانو هیله وکړه چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د خاتمې لپاره خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصیل د باز محمد عبید په ریپورت کې.
د پولیو یا غوزن په اړه د پوهاوی په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ننګرهار د سیمایزو رسنیو پر خبريالانو سربیره د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو یو شمیر خزینه او نارینه خبريالانو برخه لرله. په دې ناسته کې خبريالانو ته د پولیو په اړه د هر اړخیزو معلوماتو د ورکولو ترڅنګ له خبريالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د منځوړلو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید د دې دوه ورځنۍ خونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
دوه ورځنۍ ټریننګ وي ژورنالیستانو لپاره. له دوی نه مو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین
د سیمایزو رسنیو خبريالانو ژمنه وکړه چې په خپلو رپورټونو کې به خلکو ته د پولیو په اړه معلومات وړاندې کوي او هغوی به د پولیو د واکسین د ساسکو په اهمیت پوهوي. په کونړ کې د خکلا سیمایز راډیو خبريال موسی انوري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ به خپل پټونه کې هر کورنۍ دې ته وه سو چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي د کمپاین به هر دوره کې دې ته دوه کتره واکسین ورکول شي د دې لپاره چې دې دغه لا علاج افات یا مرز څخه وژغورل شي.
په نورستان ولایت کې د الینا رادیو خبريال بشیر احمد احمدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دوی وخت نا وخت د خپل رادیو لاله د پولیو د منځوړلو په موخه ګردی میزونه جوړوي او خلکو ته پوهاوی ورکوي.
نو په دغه برخه کې منګال د ګردی میزونه د رادیو نه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ډاکټرانو سره مرکې کوو، عام خلکو سره مرکې کوو. خلک دې ته لیواله دي چې هلته په دغه برخه کې واکسین وشي.
پولیو یا غوزن یو ناعلاجه ناروغي ده په نور نړۍ کې لمنځه وړل شوي، خو پاکستان او افغانستان کې لا هم د پولیو وایرس شته او په دواړو هیوادونو کې د واکسینو د کمپاینونو پر ترسره کولو سره د محو کولو هڅې روانې دي. د ذکر وړ ده چې د 2000 کال له پیله د دسمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور یو بل رپورٹ دراورو. کرونا وبا په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې یعنی د فروری له 23 د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته شوي چې په کې څه د پاسه 2,000 کسان مړه کړي دي. په دې حق لدرته صفی الله ستانکزی یو تفصیلی رپورٹ وړاندې کوي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایبه او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څخه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس په تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو. لوک چې په دې کې دغه په اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه وروسته چې د کور ته انتقال شو، لازم په کور کې ټول سره غلي زموږ ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیایي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزی تر بل هر وخت ډیره برسیره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحی سیستم، صحی سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت دی کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري یو بل رپورت دراورو. په 2000 کال کې د کلتور د نړۍ وتلو څیرو د تل لپاره د ژوند سره خوده پامانی وکړه او د ابدیت غیږ ته پناه یوړه. په دغه کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمی ستوري، شاعران، لیکوالان، نڅاګر او دې ته د ورته نورو شوبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل رپورت کې په همدې اړه معلومات راټول کړي دي.
ته ګوره سړیا، شونډان نسته دي، لفسرین نسته، وربل لرم قیتک نسته، شایسته پښې لرم، څپلۍ نسته، دا د سپین سپین مړوندونه ګوره، کریا تلاوې کریا نسته، بنګړی نسته، مګه شوی شاخر کوم نو ته څنګه کوم جیبونه نسته خو پیسې نسته.
دا د افغانستان د وتلي کومیډین، فلم ستوري او د تلویزیونی خبرونو د وړاندې کوونکي آصف جلالی غږ دی. هغه د 2000 کال په لومړی ورځ وفات شو. نوموړی په 25 کلنۍ کې د زړه د حملې له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. د 2000 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلي درې نور کسان هم مړه شول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادۍ لقب ورکړل شوی و په همدې میاشت کې عمر. د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوی ستوري قادر فاروخ هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په 21مه بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالیوډ لپاره هم 2000 کال غمجنو، ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې همکار کړو د اپریل په 9 د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 45 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 کلن وو او د ډیر ښه نور کار ته متر کېده، خو د جون په 14 مرګې مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
بات یہ ہے کانچا کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے. بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن تیری شکل سے گھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور دا بالی ووڈ دا کامیاب ترینو فلمی ستور اوسه خی او غنل کیده. نموړی په ممبئی کې زو کړو، خو مشران د خیبر پختونخوا د سرخار پیښور نه هنتت للیو. په پیښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلې موجوده ده. سخ کال روسي لیکوال او شاعر ایډوارد لیمونوف هم په 80 کې عمر د زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چیک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری منزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم لنګدې لیدل شوی اورګاډي اسکر ایوارډ ګټلو. روسي خبریالی ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسیزلو. په فرانسه کې میشت جاپاني فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالنډي نژاد امریکایي راک موسیقار ایډي وان هایلن د اکتوبر په 6 د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. دا هم داغه د موسیقۍ یوه نمونه چې هغه پکې برېښنایي ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د یوې سندرې لپاره په 1923 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8 له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي دومره مس یم خو چې مرګې راشي د ژوند مستۍ ختمې شي. سکاټلینډ ایکټر سیان کونری هم د 2000 کال د اکتوبر په 10 د ورپیخې ناروغۍ نه ومړ. روسي لیکوال میخایل ژوانیتسکي چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6 له نړۍ وکوچېد. 25 کلن افغان خبریاله ملاله میوان د دسمبر په 10 په جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زب دروزم تور سترګې سر لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبی کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کیډک د دسمبر په 11 د کویت 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2014 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یو مرکه کې ویلی وو په ژوند کې لیدلې کړاوونه تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولی دي. د هالیوډ سره تړلی ګڼ کسان هم په 2000 کال کې مړ شول. په دې کې اداکار انر بلیکمن، اداکار چډویک بوزمن، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکارا ډایانا ریګ او ګڼ نور شامل دي. په پیښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19 د ورپیخې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا، خو مرګي په تاند ځوانۍ کې له مینهوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے.
د پاکستان تلویزیون مشهور ویان طارق عزیز هم د روان کال د جون په 19 نیټه وفات شو. یو مهال د غا نیلامګر پروګرام ډیر مشهور و. د دسمبر په 19 نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنوت زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د څو ناولونو لیکوالو. شکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي له ماشومتوبه تر زړښت د انسان د ژوند وو صحنې تمثیلیږي. هر کال د نورو خلکو تر څنګ هنرمندان، آرټیستان، فلمی ستوري او لیکوالان مړ کیږي، خو سخ کال دا کچا لګل وړه ده. وجه به ښایي په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وي، خو رابیندرناټ ټیګور وایي تر څو چې د ځمکې په سر یو ماشوم هم پیدا کیږي نو ترې جوتیږي چې خدای له انسانانو ناهیلی نه دی. د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې ګلمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګول یا دوشنبه پورس په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 3 4 9
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري رازو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره ل دې خاره د اغزن تار تاول شروع شوې دي د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتی کیمرې به پرې نسبيږي او ځای ځای به پرې د فوج سرتيري چوکۍ کوي همدارس به خار ته د نوتلو او ورسخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجوده وي د چارواکو په وینا دا کار دغلته د رواني سرمایه‌کاری او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي خو بلوچ سیاستوال یې د دوی د خاوري قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولی گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري لومړی لوی او تر ټولو ډیر لګښت لرونکي پروژه ده چې په پوره کېدو سره به چین له عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل او وسپ پرتلا په ډیر ارزانه نرخ خپل هیواد ته ورسوي پر دې موضوع بشیر غواخل چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتی ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکر ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعیا هم شوې ده دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخي مشر لیاقت علي شاه وای دا تار د گوادر سیف سيتي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيتي یا زیرک خار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی هغه د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلې ورغلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتی کمرو لخوا څارل کیږي
بالکل دا د گوادر سیف سیټی پروجیکټ حصہ ده په دې کې مختلف کمپوننټس دي یو پکې فینسینګ دی پولیس انفراستراکچر ډیولپمنټ دی او دین علاوه سکیورټی چې کوم دا ډیجیټل سکیورټی هم پرووایډ کوو چونکی موږ دا گوادر سیټی از ا سمارټ پورټ سیټی ډیولپ کوو ورو انویسټر ته موږ سرټن سکیورټی ورکول وړو ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی هغه خلک چې کوم دی هغه پر امن دی هغه جابز غواړي هغه ترقی غواړي دغه د بار هغه هر قسمه تعاون هم کی او اوس هم چې څومره کارل د شه دی پای کې د خلک برابر شریک دي چونکی بهر خطرات لګ ډیر شته دی دغه د وجنه مونږه د موکا چې کوم اسکرینټس دي کوم بهر حالت دي کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي ناغي داسې قسمه حرکت کولی شي نو کوي ان کیس خدا نه خواسته و دای دی نه کی کو داسې کار وشي نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنت کوم دی هغه با کافی حدا پورې متاثر شي نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو دې لپاره مونږ سیف سیټی پروجیکټ ما ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسینګ او دا ټول سیزونه به کیږي
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوز د پیلکړی دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د وی کمپنۍ او د پاکستان پوز د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي اوس مهال خار ته د ننوتلو لپاره دوه زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پېښ شو نو دا څلورو ته ډیریدلی شي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر وپاڼې لیکل شوی چې سی پک د تاج او گوادر پکې د ملغلره حیثیت لري له همدې عمل ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو لالارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولی
ترقی او خوشحالی کې اس عظیم منصوبه سے هم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ نه د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خودو
اغلو را چرخی
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہدارے پروژے پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی د دے راپور لپارا مشال ریڈیو د حکومت او پروژہ کی د کارکون کو کمپنی و لسگونا و پانے و پلٹلی او د سلگونو پانو اسنادی و قتل پا پارلمان کی دے پروژے د سارن لپارے و کمیٹی ہم جوڑا شویدہ خوب دے پروژہ کی معلومات دمرا پڑ ساتل شوی چی دے کمیٹی مشر او د حکمران تحریک انصاف غڑے ارباب شیرالی وی پا گوادر کی دا اغزن دیوال لپیل دو ندے خبر اگر دا دسمبر پا یوشتما مشال ریڈیو تو ویل چی پا دیار با لحکومتا معلومات و غواری
اگر پا کی دے کی یو کمپریہنسیف میٹنگ را غواری تا بلوچستان کی سدے اتا سیکیورٹی سیچویشن جنرلی اسپیشلی چکم انٹرفیرنس کی گی ڈفرنٹ چکم قوتوں دی چکم نغواری چکا وادر مدرشی وی اتراخ ساری سنتا فلیش پوائنٹ اور نغا جوادر وی آگے دفارا خام خاص مطلب دے سیکیورٹی کنسیڈریشن سرے اگنور کو نہیں لیشی ہاو ایور ما خبرہ سلیم صدا سے مسئلے بھی چکم امیتا پریشی اس کے مسئلے جو ہوئی چکم آگا پکار دے سبائی دنگا اڈریس پڑے والے انشاءاللہ مونگا میٹنگ ہوں ایجنڈا کے مچل ہم نے یہ جواب ہم غوارو چونکہ بھی ہوئی ردیس تو وجوہات زما حاضر ساتھ دا زما ذاتی خیال دا دے کہ یہ فلرشنگ بزنس سٹی چلے اگر کی فینس اگر فینس بھی اگر کمپیریٹن بھی اوپنی ہو دا وہ مونگا دا انٹیریر جی تم منسٹری سے چاہت بچا رہا رہا مینڈیٹ پہ اگر نا مونگا جان پری جبی ردیس وجوہات چلا
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنز لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښ اربو ډالرو واخو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه اربو ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کی له پاکستان آزادی غختون کی بلوچ وسلوال ډلې هم فعال دي. دوی د چین پنګونه د بلوچو د وسایلو لوټل بولی او له همدې عمله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل. خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دی وای اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او سی جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د ایوی پټی او یو سړک بیلټ اند روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر تر سره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلي بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره و نخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 70% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو